د یو ساعته خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي. نن دوشنبه د کاب یهود ولسمه د مارچ میاشتې ولسمه. اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړي چې که سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتي نظام په اصلاحاتو ټینګار کړی، او ناټو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ تر هغو پورې چې د دوی شرطونه منل شوي نه وي، د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان به یا د سولې لار خپلوي یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې د دوهم انتخاب په صورت کې به د خپلو بېګناه هیوادوالو وینو تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې: د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړی استازی وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپایي ټولنه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. فرانس مایکل ملبند خبره پرون په کابل کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. عبدالله یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او په دې برخه کې به هیڅ معامله ونه کړي. هغه یادونه وکړه چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې به هر اړخیز تغییرات راشي او حکومت به له نوي کمیشنرانو سره راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي اصلاح د پروسې د عملي کېدو لپاره افغان ولسمشر هم وړ موراز نوې تقنینی فرمان ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکاری د سازمان د پنځمې فوقالعاده غونډې په حاشیه کې د دې سازمان له سرمنشي اياد امین مدني سره د دغه راز د فلسطین او بیت المقدس پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په 23مه غونډه کې پریکړه شوې چې په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ دنیا عالمان په یو کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې جګړه پرون یک شنبه وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستاني ملیشو د ګوشتي ولسوالۍ اړوند انارکی سیمه کې په کلیوالو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نښته تایید کړې، خو په دې اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې له دې مخکې هم څو ځلې د پاکستان له لورې د بریدونو راپورونه ورکول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ناټو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناټو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاقړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوالو اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. سټولټنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ناټو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې نن دوشنبې په بروکسل کې جوړه شي. په دغه سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینه بغداد کې په یوې ځانوژنې کې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. پولیسو وویل چې برید کوونکي خپل موټر د بغداد په جنوب کې هلا خارګوټي ته د ننوتو له یوې ګڼې ګڼې امنیتي پوستې سره وجنګاوه. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. یو سیمه ییز چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په هیلا کې دومره ستره حمله تر اوسه نه وه شوې. اسوشیټډ پریس د پولیسو د یو افسر له قوله په دغه برید کې د 9 ملکي وګړو د وژلو خبره کړې. نور وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. دغه افسر د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې په دغه برید کې له 2 زیات کسان ټپیان شوي او نږدې 50 موټر هم ویجاړ شوي دي. د روغتون سرچینو د تلفاتو د غشمیر تایید کړی دی. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سخت دریزه حماس ډله د مصر د لوی سرندوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. هشام برکت تیر کال وژل شوی او د کورنۍ چارو وزیر مجدي عبدالغفار پرون خبریالانو ته وویل چې هغه موټر بم چاودنه چې برکت یې ووژه د اخوان المسلمین د غړو لخوا چې په غزه کې د حماس لخوا ورته روزنه ورکول شوې وه ترسره شوې وه. غفار وویل چې د دغه پیښې په تړاو 14 تنه نیول شوي دي. حماس دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللي. 15 کلان برکات د 2015 کال په جون کې په قاهره کې د خپل کور په مخ کې ووژل شو. د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوان المسلمین چې فعالیت یې منع شوی هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلونو په عمر مړه شوه. د هغې یوې همکارې وویل چې میرمن ریګن په لاس انجلس کې په خپل کور کې د زړه د درېدو له امله مړه شوې ده. د کلیفورنیا په سیمې ویلي کې د رونالد ریګن جمهوري کتابتون په یو بیان کې وویل چې د نینسی ریګن مړی به د هغې د میړه تر څنګ په همدې کتابتون کې خاورو ته وسپارل شي. نینسی چې اصلي نوم یې انی فرانسیس رابنس وو مخکې له دې چې په 1952 کال کې له ریګن سره چې په ځوانۍ کې د هالیوډ د سینما یو وتلی ستوری و واده وکړي په خپله هم د هالیوډ یوه لوبغاړې وه. د خبرونو پای
اته بجې او 2 سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سورې لار دې خپله کړي. راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې کارونه ښه پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د یوې افغان ښځې دردونکې کیسه بیان کړې. د کډوالو پر بحران هم په دې خبرونه کې یو راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې واوري. د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو او د خپل هیواد لورانی لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15 غونډې په درشل کې طالبانو د شامی پورز خپل دریز روښانه کړ او اعلان یې وکړ چې د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې تر هغو برخه نه اخلي چې شرطونه یې نوي منل شوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیل چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې پورې اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت د غرض وویل چې که طالبان د جګړې لارونیسي د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14 دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه. هغه وویل له همدغه نفوذ څخه به کار واخلي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، او که چېرې بیا هم هغوی له خبرو ډډه کوي نو یوازنی کار چې دوی کولی شي هغوی به له خپلې خاورې وباسي. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په خبرو کې د نه ګډون خبره کوي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوه یا دوه اونۍ شاته غورځېدلې دي. یوه مسله چې په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې د طالبانو له احتمالي نه ګډون سره سم د کابل او د هغې د پیاوړي ملاتړي واشنگټن لخوا مطرح شوې له پوځي لارې د طالبانو ماتول یا کمزوري کول دي. دا هغه مسله ده چې په یو ډول پاکستاني چارواکو هم یو یا دوه ځلې مطرح کړې، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره د تیرو څوارلسو کلونو کورنیو او نړیوالو پوځي هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه ورکړې او که نه.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نشته سوي ده. ځینو سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون پاکستاني ملیشو د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې چې افغان قواوې په وړاندې ځوابي ډزې پیل کړې. شاه محمود شنواری نور احال درکوي. شنواری صاحب سهار په خیر. دا نشته تر کله روانه وه او مرګ ژوبله هم لري؟
ډېره زیاته مننه ساري صاحب. لکه څنګه تاسو ویل تېره ورځ له غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې د ننګرهار ولایتي ادارې په وینا باندې لومړی د پاکستاني ملیشو لخوا نه د ګوشتې ولسوالۍ په انارګي سیمه کې سرحدي پولیسو پر پوسته باندې برید شوی دی. وروسته بیا دوی هم ځوابي ډزې کړي دي د سرحدي ځواکونو د لیوا قمندان ولی خان شنواری هم دا پیښه منل او په خبره کې کړی چې دوی ځواب دي کوي. ورسره متأثر مله شو هم د دزو د بندیدو غوښتنه کړې او همدارنګه دوی چې موږ مرکزی اداره هم په جریان کې کړی دا تلفات او فائدې وایي چې هیڅ تلفات نه دی اوختي او صرف دغه دزې تبعید دي شوې دي.
شنواری صاحب، تر دې مخکې هم کرښه ته نږدې په پرتو سیمو کې دغه سي نشته سوي دي، له تیرو څو کلونو راهیسې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. چارواکي څه وایي چې د دایمي حل لپاره به دوی څه اقدامات کوي؟
ولایتي چارواکي چې په دغه مسایلو باندې خو دوی مرکزي دولت هم په جریان کې کړی دی او همدارنګه دغه سي پیښې چې رامنځته شوي دي دوی په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګرۍ سره هم دا مسایل شریک کړي دي. خو د ګوشتې ولسوالۍ سیمه ییز خلک وایي چې دغه برید پرونی نه دی، ولې له ډېره وړاندې له ډېرې څو ورځو راهیسې وخت ناوخته به پاکستاني ملیشو په سرحدي پولیسو پر پوستو باندې ډزې کولې نو یوازې تیر ورځ سرحدي ځواکونو د خپل مقاومت کړی دی زاویه را ذکر دي له دې وړاندې به نو وخت نا وخت هغې خونه همېشه پاره دغسې د سرحدي پوسو باندې ډزې کېدلې نو وایي چې اوس مرکزي اداره دوی په جریان کښې کړی ده او چې څه هدایت ورته وشو هماغه به ترسره کړي.
ډېره مننه شاه محمود شینواري. په جلال آباد کښې ومرېدل چې د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته شوې چې چارواکي وایي نښته مرګ ژوبله نه لري او دا مسله یې له کابل سره شریکه کړې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې دا خپرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د کندهار شروالی د اول وار لپاره د خلکو د ونډې پر بنسټ د بیا رغونې کارونه پیل کړي. داسې چې د بیا رغونې د دغو کارونو د یوې برخې لګښت به خلک ورکوي او دوې برخې به د شروالی لخوا ورکول کېږي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، د بیا رغونې د دې نوې هڅې په اړه که اورېدونکو ته یو څه نور جزئیات ورکړي.
ځلی صاحب، ستاسو اورېدونکو سهار نیکمرغه. په دغه کارونو کې چې خلکو ونډه پکښې اخیستې ده، کندهار ښار د لوی ویالې په سیمه کې د 5 کیلومتره سړکونو جوړول دي. د کندهار ښاروال انجینر ولسمل وایي چې د 9 ناحیې د الف ساحې 5 کیلومتره سړکونه په 3 میاشتو کې ډامبرېږي. د ښاروال په وینا د سړک جوړولو په دغه پروګرام کې د یادې سیمې هر کور 15,000 افغانۍ ونډه ورکړې ده چې مجموعاً د دغه ټولو سړکونو لګښت 6.5 میلیونه افغانۍ کېږي. په عین وخت کې خلک او چارواکي د دغه اقدام ستاینه کوي او دوی وایي چې د ولسي ونډې پایله کې پرمختیایي کارونه په ښه کیفیت سره ترسره کېږي او د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې ورسره ډېرېږي. د کندهار ښار د 9 ناحیې د الف ساحې سړکونه مخکې 9 ډامبر او د دغه سیمې اوسېدونکو همیشه ویل چې کلونه د سړکونو د ستونزې له امله، البته د خرابوالي له امله، له ستونزې سره مخامخ وه. خو اوس دا دی د دوی د ونډې په پایله کې دغه سړکونه پخېږي او خلک وایي چې پراخ دلچسپۍ او علاقه سره حاضر شوي چې په دغه پروګرام کې ونډه واخلي.
ښاروالۍ څه وایي چې دوی به یوازې سړکونه جوړوي که نورې پروژې به هم په همدغه ډول پر مخ بیایي؟
دا د خلکو د ونډې په اساس یو نوی ګام دی. دوی وایي چې دلته یې ښه نتیجه ورکړې ده او په عین وخت کې به کېدای شي د ښار په نورو برخو کې دغسې ورته نور د بیا رغونې کارونه هم د خلکو د ونډې په اساس وکړي.
ډېره مننه محمد صادق رښتینی. په کندهار کې ومرېدل چې په دغه ښار کې سړکونه د خلکو او ښاروالۍ په ګډ لګښت سره جوړېږي.
خبر یاست؟ یو جاپانی څېړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کمه کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دی. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 3 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلي او د غاښونو درزونه پټوي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP د ښځو د ورځې په درشل کې پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان ښځې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. په درشل کې چې ډېری افغان میرمنې په عام محضر کې له څرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه بیریږي، د UNDP مسؤول چارواکي د ښځو ناوړه وضعیت په پام اړول د دې سیمبولیک اقدام هدف بولي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې UNDP پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د دردونکي کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یوه تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستعار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بېل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هېڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیکېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هېواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بې اسري انجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپله ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشتوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندوی یوه وایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشی.
وارخطا غوندی وا ما تی وی دی چې په څه د موضوع را ورته د شنو مزدت مشکلات پر کې دي، چې نو څنګه چې کورنې مشکلات دي او بل دا چې زه وینده کې ونه شم کولای چې څنګه سره نکاح وکم. یا ان تاسو باید دغه سی لر له استفاده وکړي چې دا بالکل په یم نشي چې مونږه دولت عارف شي، ځکه زما نن د مخکې نه پخښې ده خو دې ما سره نه مني او چې راځي زما د نکاح په خاطر باندې دې زما ومانیت کوي. نو دا ډېر ویری ده لکه چې ته یې دغه موضوع را ورته شي کېدای شي.
ګلبشره وایي چې اوس وضعیت ډیر ښه شوی، ځکه خورا لوی ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړې خوشاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د ښځو د ورځې په درشل کې پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای چې تاسو په دې راپور کې د هغې کیسه هم واورېده تشه توره صفحه خپره کړې او غواړي چې دا کار په راتلونکي کې بیا تکرار کړي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د مرستو په برخه کې تر اوسه څه کړي او آیا پر اوسنیو لارو چارو سربیره نور پروګرامونه هم لري؟ دا پوښتنې احمد تکل د یو ان ډی پی له ویان جلال الدین کسات څخه په یو مرکه کې پوښتلې دي. ښاغلي کسات د مرکې په پیل کې له ښځو سره د خواخوږۍ لپاره د یو ان ډی پی پر ویبپاڼه د تور چوکاټ د خپرولو پر هدف رڼا واچوله.
موږ غواړو له ښځو سره خپل غږ یو ځای کړو او د افغان ښځو سره چې حقوق یې خوندي دي، سره دې چې په تیرو یوه نیمه لسیزه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار شوی دی، خو نور لا ډېر کار ته اړتیا ده. نو د ښځو نړیوالې ورځې د رسېدو نه مخکې موږ یو څو دغسې موارد لرل چې هغه کې د ښځو سره موږ مرسته کړې وه په حقوقي برخه کې، په نورو برخو کې هغوی دې ته نظرې دي چې خپل تصویرونه موږ سره شریک کړي چې هغه په ویبسایټ د دغې کیسې سره خپاره شي.
مطلب ستاسو دا دی چې دا یو سمبولیک غونډه اقدام دی؟
هو، دا یو سمبولیک اقدام دی. کوم خاصه جدي پرېکړه نه ده، فقط موږ غواړو دا وښیو چې ښځې دې ته نظرېږي چې په یوه مسله کې خپل تصویر رسنیو سره شریک کړي. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی نور محدودیتونه هم لري. هغه محدودیتونه موږ او تاسو ګورو په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې دوی ډېر کم شتون دی، او په هغه وخت کار ته پوهنتونونو ته موږ ورسو دوی د رسنیو سره نه غږېږي. کله چې دوی د رسنیو سره ونه غږېږي دوی نه مطرح کېږي. په نورو رسمي مجالسو کې هم دوی نه غواړي ډېره برخه واخلي. هغه ښځې چې عملا زده کړې کوي او بیا ځي د کار ډګر ته ور داخلېږي هغوی هم دا محدودیتونه لري.
کسات صاحب، د ملګرو ملتونو مسؤلیت فکر نه کوي چې تر دې اقدامه لږ ورهاخوا ته دی؟ یعنی یو څه نور جدي مسؤلیت د افغان میرمنو په برخه کې لري چې مثلا له هغو سره نورې مرستې کولی شي د دې په ځای چې یو سمبولیک اقدام وکړي؟
په دغه برخه کې عملی مرستې شوې تر ډېره حده. د افغانستان د ملي پولیسو پروژه چې لطفا نومېږي د ډونران لخوا د انډیپي په وساطت باندې تمویلېږي. په دغه برخه کې د ښځینه پولیسو د تشویق لپاره د کورنیو چارو وزارت سره موږ ډېره مرسته کړې ده. د ښځینه پولیسو شمېر اوس خواشا څلور زرو ته رسېږي. په اقتصادي برخو کې زموږ یو پروژه ده، د جنسیت د برابرۍ پروژه. هغې په اقتصادي برخو کې له خلکو سره د کوچنیو کاروبارونو د رامنځته کولو برخه کې په هرات، په ننګرهار، په کابل، په بامیانو په دغو ولایتونو کې مرستې کړي دي. هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي. په افغانستان کې په ښارونو کې چې ښځې یو څه اندازه ازادي لري، چې ووځي له کوره، یو ډول ازار او اذیت سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې موږ پخوا د ځینو مدني ټولنو سره کار کړی چې ځینې کمپاینونه په لار واچوي، خو په وروستیو کې دغه د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې چې کوم قانون دی، د دې د پلي کولو لپاره ځانګړې محکمه باندې اوس له عدلیې وزارت سره موږ کار روان کړی دی چې یوه ځانګړې محکمه په دې برخه کې جوړه شي. دا په قانون کې شته دی. په ښځینه پولیسو کې په داخل کې ښځینه پولیس په دې برخه کې روزل شوي دي چې څنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او د هغوی په کوڅو لارو کوڅو کې د هغوی د خشونت د مخنیوي برخه کې له پولیسو سره، خصوصا د ښځینه پولیسو سره کار شوی دی. هغوی په دغه برخه کې په ځینو ښارونو کې موافق هم دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو این ډی پی ویان جلال الدین کسات و چې د افغان ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو او پروګرامونو خبرې کولې.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کولې چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالې انځم، مزدوري کوم، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه به په منظم ډول مخې ته ځي. د دغه وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په دې برخه کې مسؤل کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. بلخو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې بریا لپاره اړتیا ده چې خلک له دولت سره پوره همکاري وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صفي په رپورت کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچېره د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او کچېرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو، د ګازو د نل لیکې، د مقرراتو د سیستم، ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیايي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده، چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت لپاره ډاډ ورکړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 300 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درست است که چالش های در مسیر وجود دارند، اما اگر اراده وجود
سمه ده چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړ شي.
ښاغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دغه پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپله ونډه زیاتوي. دغه راز نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اوریدلی سي. دغه راز د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سي. اته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شکنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپایي ټولنه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. ناټو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینې بغداد کې په یوې ځانوژونکې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سختدریزه حماس ډله د مصر د لوی سرانوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. او د امریکا د یو پخواني ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلو په عمر مړه شوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې په نوې بڼه تاسو ته راپورونه او خبرونه وړاندې کوي. د غرض ویډیوي کلیپونه او تصویرونه هم پکې کتلای شئ. آدرس یې azadiradio.com. اوس به احمد تکل راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرګندلی.
کاناډایي آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال له ځینو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو وتلو ته اشاره کوي او لیکي افغان ملي امنیتي ځواکونه د ستراتیژیک په شاتک په پلمه د هیواد د جنوب ځینې مهمې سیمې له جګړې پرته خوشي کوي. خبرونه د اورزګان له ځینو سیمو او همداراز د هلمند ولایت له موساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو یادونه کوي او لیکي دا هغه سیمې دي چې بهرنیو ځواکونو څو کاله د هغو دفاع کړې وه. ډیجیټل ژورنال هغه اوازو ته هم اشاره کوي چې وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې غواړي هغه سیمه چې دولتي ځواکونه ترې وځي طالبانو ته وسپاري. د موساکله یو قومي مشر محمد اسماعیل چې د جګړو له کبله خپل کلی وتلو ته اړ شوی ژورنال ته ویلي له یوې سیمې څخه د دولتي ځواکونو د وتلو معنا دا ده چې حکومت بایلو ده او طالبانو وګټله. نوموړی وایي دا له هغو خلکو سره خیانت دی چې خپل ژوند یې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت د دفاع لپاره په خطر کې اچولی و. دا په داسې حال کې ده چې پوځي قمندانان له طالبانو سره د هر راز معاملې احتمال ردوي او وایي چې له دې سیمو څخه یې تکتیکي په شاتک کړی. ورځپاڼه له فرانس پرس خبري اژانس سره د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري د څرګندونو یادونه کوي چې وایي هغوی چې دا انتقادونه کوي د جګړې په هنر نه پوهیږي. examiner.com وپانه په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د بچا بازی په اړه د روسی ټلویزیونی چینل مستند فلم ته اشاره کړې او لیکي د بارک اوباما د ادارې د پالیسۍ لکبله په افغانستان کې د امریکا متحدان پر ځوانو هلکانو جنسي تیرای کوي. د روسیې د آر ټي خبری چینل په دې 20 دقیقه مستند فلم کې چې د شنبه په ورځ خپور شو او عنوان یې دی هغه یوازې نڅا نه کوي په افغانستان کې د بچبازۍ د ناوړه دود تصویر خپور کړی. فلم د بوګنونکو تصویرو په اړه په خبرداري سره پیلېږي. په فلم کې هغه دلالان لیدل کیږي چې ځانونه بچبازان بولي او په کوچنیو هلکانو پسې ګرځي. لکه څنګه چې په دې مستند فلم کې ښودل کیږي د هلکان په پیل کې نڅا زده کوي او مشرانو ته چای برابروي خو وروسته د نجونو په شان آرایش کیږي او بیا د نارینه و محفلونو ته د نڅا لپاره بول کیږي. په ویډیو کې ښودل کیږي چې د نڅا د محفل په پای کې نارینه له دې هلک سره د شپې تیرولو په خاطر بولی یا مزایده کوي. په فلم کې یو تن چې ملکی جامې لري او ځان قمندان جبار بولی یادونه کوي چې د بچبازۍ لپاره له 2014 نیولې تر 15 کلنو هلکانو پورې غوره کیږي. د قمندان جبار په وینا بچبازان په همدې عمر هلکان ډیر خوښوي او بیا تر 25 کلنۍ پورې ساتي. د ایگزامینر ډاٹ کام مطلب په 2010 کال کې د بچبازۍ په اړه د سان فرانسیسکو کرونیکل په نوم د امریکایي ورځپاڼې یو مطلب ته اشاره کوي چې سرلیک دی د افغانستان یو ناولی کوچنی راز. په مطلب کې هغه مهال لیکل شوی و چې اکثرا امریکایي پوځیان ویني چې په افغانستان کې د دندې پر مهال یو پوخ سړی له یو ځوان ښایسته هلک سره لاس په لاس ګرځي خو څرګندوي چې دا یې پلار نه دی.
دبرکو عزیزانو د لټه پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. ناتو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپل وند زیاتوي. دا خبره د ناتو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل سوی نن د اروپایي اتحادیې مشران د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې سره وکړي. دغه مشران به دغه راز ترکیه وهڅوي چې په پراخه پیمانه هغه کډوالو مني چې له اروپا ایستل کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري نوري.
ناتو وای د ایجه په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ټولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کشتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کشتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي او ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبه په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نقدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیې ډیر کډوال یونان ته ځي. په تیره فبروري میاشت کې هره ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال پیل رئیس له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته ځان ورسوي مړه یا تری تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کاوه. د ترکیې رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت چې دوی د کوم هیواد یا هیوادونو ادبادي تر اوسه نه دی معلوم.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوه داسې کسان پیدا شوي دي چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالېږلي دي. یوه ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوي عزیز په اکله په کې معلومات دي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروگرام کې داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو، رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوه کسانو په اړه معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
دا د هغه ورور غږ ده چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي راډیو نه ډېره مننه کړې ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوي عزیز په نامه دی ایواز اکا دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلي څخه. زمونږ یو دوست چې محمد یوز نومېده، چې د پنځه دېرش کلو را په دې خوا د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی و، بعد د پنځه دېرشو کلو نه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي و، ما بس کې یو بندي راډیو اورېدلې وه او ده ته ویلې وي تا پسې لنډنه خواره دي، ستا کورنۍ ژوندي دي. نو دغه سړی ډېر خوش شو، خلکو ورسره مرسته وکړه، اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپله هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و، همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي و. محمد یوز کاکا پیدا شوی دی، سپین ګیری شوی دی بعد پنځه دېرش کلونه. خدای دې د دې راډیو کارکوونکو ته نور هم بری ور په برخه کې، چې د دې راډیو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي، چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زموږ پیدا شي. زموږ دوست پیدا شو محمد یوز خان کاکا، او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوئ هغه یو شعر دی، وچې غوټې پسې وهلې په لاس به در شي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې موږ ته خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو د ازادۍ راډیو نه، ډېره ډېره مننه کوو. ژوندۍ دې وي ازادۍ راډیو د یو خاد او آباد افغانستان په هیله. مننه کوم په مخه مو زیړي ګلونه.
ګران اوریدونکو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي. او د یادونې وړ ده چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی، له ده سره دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکۍ دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5
نه و پنځه پنځه شپږ څلور درې.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 420 11 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. درانو اوریدونکو، اوس به ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اشیر احمد له زابل ولایت خبرې کوم. ما یو وراره ده چې په تقریبا 15 کال کېږي ورک ده، نو که هڅه ته پاته وي دسه د خپل او ما ته د دې تلیفون شماره باندې زنګ ووهي. 0 2 3 4 5 6.
السلام علیکم، زه پیغام له کندهار د ولایت پیغام زما یو قریب دی چې محمد صدیق نومیږي، دا چې محمد رسول زوی دی. دا یو دیګری نه شکیری زه ساده تکلیف سره نادرا کدی هر مؤمن مسلمان ته کې تاسو معلومات نه مهرباني له مخه دې په دا شماره مرته زنګ وي. 0 2 3 4 5 6. هر چا ته که پاتې په دا شماره کې زنګ راتوي به له مهرباني دي.
زه درمنان من میرم د غزنی ولایت کې مکور له ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو ته درښتو عزیزانو پروګرام ته ما یو ورور ده برنامه خلیل رحمان نومیږي او د اعصابو تکلیف لري، ساده مریض مو ورک ده دا ډېر وخت کېږي. نو که چاته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر د زنګ ووایي: 0 9 3 1 0 5 1 1. اوس یو جهان مننه، دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده. که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډېر کور ودانۍ به وایم، هلته به ګرځې وایم. اوس مننه یو جهان.
هلو، السلام علیکم، زه محمد د پونه ولایت د وټپور د ولسوالۍ د فرود لوی کلي اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن مطیع الله په نامه باندې چې دا 14 کاله عمر لري، دا 14 میاشتې کېږي د کوره نه درکه شوی دی. خو چاته په دې معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي: 0 8 6 9 9 9. دا مره یو کار بیا تکراروم: 0 8 6 9 9 9. پوچا تا معلوماتي په دې اشماره د مرکز زنګ وي او خپل نام تر نسخه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت په غنی خیلو ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو زوم چې فضل وهاب نومیږي او په خون سره شهرت لري، د نن نه تقریبا 9 کاله زیات کم کیږي چې ډیران په لار اورګان نیولې وو. سوره یې موږ سره په تماس کې وو، معلومات لري پلان سره اړیکی. 0 8 6 9. بل سمیرا: 0 8 2 9 1 3 0 2 9. ډیر مهرباني بھائی، السلام.
زموږ یو دوست یې شل کاله د مخه سنادارکه شوی دی، رحمت الله نومیږي، په قومه یې زوی دی، د نلغه ولسوالۍ اوسېدونکی دی، د جغلان سرسګیر زوی دی. چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتې که دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي: 0 8 6 4 4 8 2. شماره یو ځل بیا وایم:
0 8 6 9 4 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وو سپر و سپر سپر سلو و سپر سپر نادره
زه محمد الله ساجد روزګان ولایت نو سره په تماس کې ما زما هله خواهش دارم چې زما یو ورور دی 14 کلن دی تقریبا 13 ورځې کې چې ورک دی نو په دې هله ما چې دغه زما ورور کچا پیدا کړی یا یو څه ته معلوم نو په دغه شماره کې ما ته زنګ وکړ چې په راویا څلور اچا 15-02 صفر اویا څلور اچا 15-02 صفر یا دې په دې شماره زما سره تماس نو صفر اویا 15-20 صفر اویا 15-20 نور مې وخت نه دی کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم مزادر تمنګ ورور پیغام لرو. ارشاد په نوم کستای شپک کله شي چورکتای د ملا شریف زوی دای کور دای په اتشتمه کې ورور کو څه معلومات دي درته په دې نمبر باندې مونږ ته ټلیفون وکړای 0-3-9-5-9-8-6 په دې نمبر باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ ورور چې سم د زړه خوښي راته ووایي.
کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخ دی په نامه د شراف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې ځای وکړ کېدی چې نظر کړی اروپا ته تللی دي کوم خوا ته تللی دی د معلومات نه د هر څه سره د پاک معلومات ولري نو مهرباني وکړئ د ټلیفون په دغه شمېرو دي تماس مخ سره ونه شي 0-0-9 د افغانستان د کول نمبر دی 0-5-0-15-15 دوهمه شمېره ده 0-0-9
تقریبا دو کال کی ہلمند نزالی نعمت اللہ ہمت کا نام محمد قسم کا نیم کار چاہتا دا نعمت اللہ ہمت حقل معلومات نو د اسلامي اتکې له خلیفہ د رشمیرې تماس سره ونیسي 0-0-9-0-3-0-0 شمیرې زل بیا 0-0-9-0-3-0-0 په یاد ولري نعمت الله همت تقریبا دو کال کې له خپل کور لا درا کړی. نعمت الله همت د نساجان او ولجان ورور دی. نو کار چاته په دې اړه معلومات یې او دې به خپل زما غوري نو همدا شمیره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ در ته وي.
زما خدلا دروازګان د ولایت څخه د ګزو په سوالي سره پاړي کوي. زما دا یو اکازوی دی د هدایت الله په نامه دی. دا شش کاله درېم کال دی ورته دی آرام پر لري کړلی وو او چې نه درک دی و چې ترک نه مې میږي ولکه یاد عمل درک مې میږي یاد ژوند درک مې میږي که چاته درک مې میږي یا چا پیدا کړی بل دغه شماره دې ماته زنګ وو 0-5-2-0-15 په دغه شماره دي ماته زنګ وکړي.
سلام علیکم. زه ګلماد د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولا د اوسیدونکو یم. زما یو اکاډمي په نامه د عبدالواحد دی چې د 15 کال کېږي چې دی د افغانستان څخه ایران ته تللی دی. د غورونه ورته انتظار دی لکه حاجي عبدالی او عبدالولي او محمود بلی کدی د زما ژغ په خپل اوري یا د ملګري اوري ماته دې په دغه شماره زنګ وکړي 0-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زاب لازی دایمن دولت تجرم سیل دو فرید خدا زادی ترکم سلام و رایم زما ماماره بسم الله پناه ماره دکلار نمی آلم سفید دی دایمن دکجیکی دولت سوالی دکنم ریز و سیدون که دی دیش کالا کیجه چی ورک دی دپا آر هر سوک چی معلومات لریز ما سر دی دغش میاره اړیکې ونیسي 0 8 4 1 8 نه 8 5 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 8 4 1 8 نه 8 5 8
السلام علیکم زما نوم نور احمد دی د کندهار ولایت سره په تماس کې زه د ورکو شو ځانو په
پروگرام ته پیغام پریږدم. زما دا کار زوی دی چې عبدالستار نومېږي، د عبدالغفار زوی دی، د ورور نوم یې عبدالجبار دی. د ده په هکړه که هر څوک معلومات لري، اتلس میاشتې کېږي چې نادرکه دی، کور یې په لو والي کې دی. زه د کندهار ستا سره په تماس کې یم، دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي. که دی زما غږ په خپل اړ وي یا د ده په هکړه نور معلومات لري، په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي. 0-50 ویشت، نوم یې عبدالستار، د عبدالغفار زوی، کور یې په لو والي کې دی، د عبدالجبار ورور دی. نور مو وخت نه نیسم، خدای په امان. په مخه مو شه.
اسدالله دی هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد څخه سره په اړیکه کې یم. زما د احمد زوی چې سدون نومېږي، په 14 کاله کې چې د کوره څخه وتلی دی، موږ ته هېڅ معلومات نشته. که یې دپاره څوک معلومات لري یا دې خپل ګناه اواز اوري، ما ته له شماره باندې زنګ ووهي.
بله، السلام علیکم. محمد جم د هلمند ولایت سازره په تماس کیما. صاحب یو کاوی دی میرامد نمیږي، د 13 کال دی چې د هلمند د شهر نه درکه شوی دی. چیره ده چې هر څه پیدا کړی په دوه روز ما سره اړیکه ونیسي. 0-0-8-3-9-2-9-1 سپر د بیا یو ځل بیا شمېره درته وایم. 0-0-8-3-2-3-9-2-0-0-0. هیله کوم چې پیغام مینه کړی.
السلام علیکم. ګولې ما د پروان د ولایت سیاګر د ولسوالي اوسېدونکی یم. زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی، دا شپه کله کې د ګادرېز د ولایت نه درکه شل لري. هر مسلمان ورو ته په دې د ده سړي معلومات وي، لطفاً په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده 0-0-9-5-8-0-5. شماره ځل بیا تکرار 0-0-9-5-8-0-5. خدای په امان.
د ورکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم. زملا اکبر منصور زئی د غورماش څخه پیغام ثبتوم. جمعه د خدای داد زوی د غورماش اوسیدونکو تقریبا 15 کاله مخکې لادرک ورکو. اوس ویل کیږي چې جمعه د خدای داد په رادیو آزادۍ کې پیغام اعلان کړی دی. له دې کبله هیله کوم چې خپل په ثبتوونکي ماشین کې عند الله څېړنه وکړئ چې جمعه نومې په څه شماره پیغام ثبت کړی دی. په دغه شماره زموږ سره معلومات شریک کړئ. 0-0-8-3-9-5-3-9. بیا تکراروم. 0-0-3-9-9-5. اخر یې 3. والسلام.
زما یو اخ دی چې د محمد نبی په نامه دی. 10 کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د 4 کسان دیوایانو سره د خپل کور سره نادرکه شوی دی. نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه خپل اوري. پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0-0-2-0-8-3-0. د رادیو ازادۍ نه مننه.
السلام علیکم. زه فتح الله د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو ورور سی وزیر خان نومېږي، د لوګر د خروار د ولسوالۍ ده. د ملا شفیع خان زوی ده. تقریبا د 9 کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات یا دی خپله دماغه اوري، زه د ورور یم. ما ته په دې شماره باندې زنګ وکړي. 0-0-5-4-3-3-0-8. که هر چا ته معلومات دي خدای لپاره دې ما ته زنګ وکړي. ان شاء الله ښه شمه به هم دې ترلاسه کړي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام هم دمرو دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جفیش به زور آمده هم نمی کنی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مخنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنجو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.